سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجو شو سم پام کړئ خبرونه ته د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله لګړو ستونزو بیکاری او د اقلیمي بدلون له جدي افاتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون په خپل ویبپاڼه په راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځنګړې ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د په نور ولایتونو کې پراخ ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په داسې حال کې چې د اقلیمي بدلون بحران پر پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا اویا کاله پوره شول. نن افغانستان د دویمې نړیوال جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې ښیي چې د دې سازمان له چارتر سره افغانستان د یوځای کېدو سند لاسلیک کوي. سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. د پاکستان امنیتي چارواکي وايي په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو په برید کې اته پوځیان وژل شوي دي او پولیس افسران تختول شوي دي. د استخباراتي و چارواکي دونوم نه خوده په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې په تیرا کې پرون د پوځ وسلوالو په نخته کې اته سرتیر او نه وسلوالو وژل شول. د دې برید پړه د پاکستاني طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. د پولیسي و چارواکي هم په دې شرط چې نوم یې افشان نشي فرانس پرس ته ویلي دي چې وسلوالو په خیبر پختونخوا ایالت کې د تلاشي لوي پوسټي څخه د پولیسو و افسران تختولې دي. د چارواکي اندر ویلي چې د دې پولیسو وسلې هم د وسلوالو لاسته لیدلې دي. د نړۍ وستر سنتي بدونو د غزې په تړنګ او لبنان کې دیو اړخیز اوربان غوښتنه کړې. د نړۍ د سترو اقتصادي قدرتونو پرون په برازیل کې د خپل سرمشریزه په پای کې د ویګړ اعلامي په خبرولو سره دغه تری په اساس چې متحده ایالاتونو وړاندې کړې د اسرایلی برمته او د خوشکېدو په بدل کې په غزا کې د دایمي اوربان لپاره غاک کړې. هم دراس په لبنان کې د داسې اوربان غوښتنه کړې چې په نتیجه کې د اسرایلو د سرحد په دوړو غاړو کې خلک په خوندې ډول خپل مينو تستان شي. حزب الله ایران یې ملاتړ کوي پوزي او هم سیاسي څنګه لري او د لبنان د جنوبي سیمې په ورکه کې دي. په اوکران کې نن دی ماشوم په ګډون وکسان د روسي د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې وژل شو. چارواکو نن ویل چې د بریډ د اوکران په شمال ختیځ کې د روسي پوری تنيجه د سومي سیمه په هلوخيف خار کې وشو. د سومي پوځي ادارې په ټلګرام شبکې په بیان کې ویل چې په دې بریډ کې چې د لیلیه پرې وودانې وشو دولس نور کسان هم ټپيان شوي دي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زيلنسکي هم په بیان کې د دې بریډ په اړه خبرې کړې ویل دي چې یوه د روسي له زیاتېدونکو حمله سره مخامخ دي. ورسې خبرم د لوبل ډګر بیا د افغانستان نن له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله نن سه‌شنبه د نوومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوتبال فدراسیون د خبر لمخې لوبه به د کابل پر وخت مازیګر 15:30 دقیقې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. د ورځې وړاندې په ایوی بلی دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر دوه لنیپال ماته خوړه. د ویل ده چې دغه سیالي د فوتبال ملي لوبډله د نوي روزین کې عثمان توشیف تر روزنې او ترنې اعلان دي تر سره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په جرمنی کې د افغانستان سفیر یا مایاری او د دیواد په بن خار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله صدات له خپل دندو استعفا کړی ده. په جرمنی کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت په جرمنی کې افغان ډیپلوماټانو استعفا کړی.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته وی کله پوره کېدل خو د افغانانو غوښتنه
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې رښتینی یو رښتیاګوی ګام دی واخی.
او نورستان کې د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر مایاری او د دې باد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله سادات له خپلو دندو استعفا کړې ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیو کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه خپلو همکارانو ته سپارل دي. دوی د کوربه باد غوښتنې او سیاسي ننګونې د استعفا لاملونه یاد کړي. نور حال پر راپور کې
ورسله هغه چې په جرمني کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمني کې میشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بلا شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد دي او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بنخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وغوښتنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت باید د خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
له نرمښت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راپه ولاړېږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمني میشتي یو شمېر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمني په منشن کې دغلته افغان قونسلګری لاره جرمني میشت افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون وخت په جرمني کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې ل خپل دندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربه هیواد غوښتنې او سیاسي ننګونې بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسري چارو د دوام لپاره ل خپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خاغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمېر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تې مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي لامله لاساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال قونسل سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون وخت یې د یادی قونسلګری پر فیسبوک باندې خبره کړې ل خپل دندې د استعفا اعلان کړی. ویلي دي چې د کوربه هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځان او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربه هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. دغه راست تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لغړیتوب اته بیا کاله پوره شول، اما افغانان یې حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بلي. خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان یې هم مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په دغه سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ورځې په مناسبت یو بیان کې افغانستان د نړیوال ټولنې ویاړلې غاړه یاد کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
له ملګرو ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزې واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښتې سولې په رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله اکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اته اویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یونما د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک سو. یو شمیر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دی په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 35 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنی رشتیاګوی ګام دی واخی. موږ افغانان په وټه غسر راټول کی. موږ افغانان د سرکښینې په افغانستان کې د یو دایمي سول راوړي. دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی.
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او پاخ بشری مرستې ورسره وکړي او دا کوم مرستې چې کا دا کافی نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو لیما میری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کېږي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثره وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خاغیز پر هواد که خوصاً پا افغانستان که لری اما دا دا چارواکو دی دارو دی افغانستان من دی عرد دلو دو لری چه چنگ کولای سی لدی منشور دی ملگلو من تو سازمان دی لموازینو نو دی لمرسو نو دی خپل ملی گتو پر بنیاد
د یادونه ده چې ملګری ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري. خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل سو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی. هغه څه چې د ډیری افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بې اسولې واکمنې وروسته ډېری افغانان هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشه احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستنه شي. نور جزیات عبدي سپوږمۍ په راپور کې.
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي. کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي. د وطن د ټولو وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو. نوموړی وایي له افغان هندوانو او سیکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږی خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطره زموږ لرو. په خپله ما هم غلطه کور مې درلوده. د مې همسایګان او ګاونډیان وو. موږ کومه بده خاطره نه زموږ لرو. په ورځني ژوند کې هم ښه خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غنډه معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته ډیری افغان هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
او چاته کوم مازار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول په عموما کې په دې یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلی ما ښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورو ولاړو نو ما وغوښتل چې دلته موټر ودروم تر هر چای سیزي ورسوم. نو د کله چې دی موټر ته راجوګ سو ډېر خوشحاله و په ډېرې ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې زما موټر ټیکسي نه و خو دوی بیا هم د پیسې راکولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرمه چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان هندوان او سکهان ژوند کوي هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان هندوان او سکهان اوسېدل خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي وو چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان هندوانو او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالي برید وکړ چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی آموس اوخشتاین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. اوخشتاین د هغوی په ترڅ کې سیمې ته رسېدلی چې هدف یې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی آموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازیتوب کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لست کې شامله کړې ده. د اسرایلو او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې طرحې متحد ایالاتونو جوړ کړي له څو نوې رئیسې پر رسنیو کې لاس په لاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرحې په اساس اسرایل او حزب الله باید د شپې تو ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرایلو پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرایلو په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځ وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبری آژانس ډی پی د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرحې مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیلو پاوځ چې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خاوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وایي غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لرې کړي څو وګړي یې وکولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خاوره کې بمباری وکړې او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حملې وکړې. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د خواخوږۍ لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو یې پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپلو کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 70 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 6500 نور ټپیان شول، خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میقاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرحې ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړوي. د یاد برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویاله چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ وسیدونکي باید د ولسوالۍ په وانټ کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجي عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقوي. هغه اخیستی دی په 100 افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 250 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې 1 متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او 1 متر دیوال غره لمن ته لري. 1 متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتیا وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې دپاره د کورونو رڼا کېدو دپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو دپاره د ځنګلونو د قطع کول د خصب لرګي راوړل دا مسله به ځانانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کېږي. کلي خلکان ډېر خوشحال دي. زمنګ امید دا د الله پاک رسید کارونه نور برابر کی په نورستان کې چې ټول کلی د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیر داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي، خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیاور رحمان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو. دلته نور بندونه باید جوړ شي. ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچني برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسی خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي. او افغانان ته د برېښنا اسانتیا چمتو کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په کړو ژمنو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وعدو په ورکولو بس نه کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطاف سره.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د خلکو په وینا د دې شبکو ټیټ کیفیت نه یوازې د دوی ورځنی ژوند اغېزمن کړی، بلکې اقتصادي او تعلیمي چارې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي چې په هیواد کې به د انټرنټ غږیزو اړیکو پیغامونو بیې 10% ته ټیټ شي. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دوی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت د اړیکو پرله پسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې اغېزمن کړی دی. په هلمند کې اوس مهال روشن، افغان بی سیم، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلک به لا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سي.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصاري په ډیر زیات دي او یو میسج وکی را یو میسج هم نه زیاته موږ د خونی وتاق داخل سو یو میسج هم نه دی کله چې را بده کې یو میسج مو ضرورت دی نه ضرورت په اساس به کی چاته بم تر سره جن کړي او بل د شرکا د بازار ما و دلته له شر بازار ته صافیان دي ټوټه را پس کې چې په تیم سره یو میسج هم نه دی پر مخ کار کوي او مصاري کا د دوه زیات چې به کې به هدا زیات دی او هر څه انټرنیټ په ډیر ځان دی هلمند د اقتصاد زیبه
نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو دروازه پرې په پښو باندې ولاړو ځکه چې هلته ما د موټر معلومات وکړي هغه موټر مو راسي بیا ما مریضې انتقال کړه بازار ته، یعنی ډېر ستونزو سره مخ کړي یو، د تکلیفو سره مخ کړي یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا امان الله بشیر وایي دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړي دي او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې هوارې کړي دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېناستلي، دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده. هغو موږ ته په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پورتي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنې پکې شي ولري، او دغه موضوع موږ ته وزارت سره هم شریکه کړې ده. وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو بیې 10% ټیټې کړي دي. دوی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړې د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټیکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
د 15 دقیقو خبرونه تکرار درته هم لر خو درغه وړاندې خبرونه. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بحران له کبله له ګڼو ستونزو، بېکاري او د اقلیمي بدلون له جدي آفتونو سره مخامخ دی. د ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه بیوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هیواد په نورو ولایتونو کې پراخې ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شاړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا چې په تاسو سره چې اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب 8 کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو او د ملګرو ملتونو د سازمان له جوړېدو وروسته د 1946 کال د نوومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونمانن پر خپل ایکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د یو ځای کېدو سره لاسلیک کوي، سویډن او آیسلند هم له افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله، خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښوولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغې پریکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یو مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت شودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول سوي وو چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د درېو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوه اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د درېو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبرلانو ټولنې یا RSF په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت ژغ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللی دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندي موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همدارس رسنوی ته په تحلیلی باسونو کې د ګډون لپاره د ځنګړو شنونکو نمونه ورکول سوی دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې لملمنو سره همدا څیړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقې بحث ته شرق لس. په دې بحث کې ملمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، دغه راز افغان خبریال سلیم ورور. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې ښاغلی وجدانی، تاسو تر اوسه د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پراخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو د راتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر 10 کالو کې دوی باندې ډېر کار شوی وو او په رسنیو کې موږ ډېر پرمختګ درلوده. او د افغانستان هغه واقعي څېره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو چې په تېرو 10 کالو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلې. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډېر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نخوا نشر کیږي، که د توی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سی، او هغه مورید هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي، هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي د دوی د هغه عوامر خلاف، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته کې په څه ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبد چې وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. تاسو تر اوسه نیکو څوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا اوامرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالت تجربه کړی دی، خصوصا په 13 کلونو کې. دې ته لنډه اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې ترسنیو تاریخچې تک ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پاره آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لرې ولاړ نه شم، په ساده ډول د 13 کلو او د اوس 3 روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په 13 کلونو کې پر رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډېر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخې خاطرې او درنې خاطرې تر شا پرېښودلې چې په یو ډول یې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انځور ډېر په ناوړه ډول ترسیم کړ. خی خاطرې ترې پاتې نه شوې، خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورته غاړي وو یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا رسنۍ نه کاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسی تر چارواکو نه رسیدل، یعنی چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وي، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وي په هغه ډول نه بیانېدي. یعنی د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه، هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې.
نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډیره د لاستراوړنو دوره د زیاتو لاستراوړنو دوره البته پر سنزدګر کې بولو دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بېلابېلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شول چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. د ساینس ارزونه چې له بشریت لري هغه ته نظر وکړو د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې موږ یې فهم تفهیم وکړو، موږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، موږ خپل حقونه وغواړو، پر موږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې موږ له نورو مخلوقاتو را بېلوي دغه اصل هم پر موږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله نا کله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې به ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنی د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
ښاغلیه، دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله، هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمیږي هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري ته باید استبداد ولري، ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید ته د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسې همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې، تاسو ولیدل چې هغه ټول وعدې دوی برعکس وه. تو دا په دې معنا ده لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکړو چې په طالبانو په منځ کې هم په دوه برخو دوی ویشل شوی ده. دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیز کیږي، دې ته موږ وخت ته اړتیا شته. بل خوا ته تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي، د قانون حاکمیت نه وي، پخوا په نظام کې هر څه چې و موږ په رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده، هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي. او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه وه در رسنیو په برخه کې، خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دغه قانون ترسره کیږي، دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی. او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي، نو دلته د جنگل قانون حاکم وي. لکه چې تاسو اشاره وکړه، تاسو ګورئ په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی، چارواکي یو رقم ته، در رسنوی سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم طبيعت دوی برخورد ده. دا په دې معنی ده ولې چې قانون نوی هر یو کس هر یو مسئول کس موږ ځنه خبريالانو سره په تماس کې یو تاسو ګورئ په ځنه ایاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی. خبريالان توهینی، خبريالان تحقیری او په ځنه مورد کې دوی ته دوی سره فیزیکی برخورد او فیزیکی چلن هم سوای ده. دا په دې معنی ده چې هر یو قماندان او هر یو چارواکی د پخوا په څیر خبريالان غواړي هغوی تهدیدوي، هغوی مجازات کوي. نو داسې یو قانون نشته د رسنیو په برخه کې که څه هم ښاغل مجاهد په کرار داوزي ته وایي چې رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې شته هغه ته ځنه تعدیل په راوستو سره دغه قانون بیرته په افغانستان کې عملي کیږي، خو تر اوسه پورې درې کاله ووتو دغه قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او دغه قانون خپور نشو. دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څه ورته شریعت نوم ورکړي. تر اوسه پورې چې کوم قوانین د دوی لخوا اجرایي سوی ده ورته شریعت نوم ورکړل شوی دی، او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپورېږي هغه سیاست دوی تعقیبوي. زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم، تاسو ګورئ دوی خبريالانو ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنیو لپاره، تر څو پورې چې دغه مخصوص کمیټې نه څه ځینې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي، د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملمه هم تلویزیون ته غواړئ کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پورې هغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکوي چې په رسنیو کې خبره وکړي. او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنۍ په یو جامعه کې څومره قدرت لري. تیر نظام هم یوازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه و هغه اندېښنې و چې خلکو ته دي ته حاضر کو، او د طالبانو هغه ناستې چې کله د دوی په صلح په کانفرانس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنۍ لخوا ولیدو، او خلک ته داسې انګیزه پیدا شو چې دوی مکمل تغییر کړی دی. د دوی پخوانی نظام اوس نظام کې ډېر توپیر شته، خو موږ ولیدو د تیر درې کاله ووتو خو د پیل په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو. نو دغه یو سیاسي اهداف ته د رسېدو لپاره میمون یوازنه ستونزه دا ده. زه فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر راډیوګانې به تبدیل کړي.
ډېر مننه ښاغلی سلیم ورور. په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون هم ظاهرا فعال دی، دغه کمیسیون د دغسې مواردو د څېړلو صلاحیت څومره لري؟
په دغه برخه کې خپله شخصي تجربه در سره شریکه کړم. د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې، د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده. زه چې 2021 له اکتوبر نه له اګست نه البته وروسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره فعال وم، نو زما میلمانه اکثره په طبیعي خبره ده په افغانستان کې د نن له خلکو سره دا اندېښنه وه چې که چېرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ اوچتوي او سره برخورد کیږي، نو زما به اکثریت میلمانه له بهر نه ول، د سکایپ له لارې او دا به په ټلویزیوني خپرونه کې راسره ول. زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم. زما ټلیفون یې ما نه واخیسته، او هغه میلمانه چې د واټساپ له لارې ته بلنه ورکړې وه له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واټساپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبیعي خبره دوی له وړاندې لیدلې وې ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی، او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان د ننه موږ شنون کې لرو څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خپرونه کې میلمه ولرې؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې د ننه یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبیعي خبره د هغه له عکس العمل سره مخ کیږي. نو څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قانون چې کله دې وروسته مېلمانه راوکي دا به دوی اپروف وروسته یا د دوی له پاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده زما او دوی تر منځ مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې
دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړی دی چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړی ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم، ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو، ولې که امکان لري دا کار دې وشي. وای کوم لمونږ سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمونږ په پرتله د هغو تله درنه ده، او کله چې پریکړه هم کیږي طبیعي خبره ده ستا په حق کې به نه وي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوي دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه فعال بنسټونه د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ده.
ډېره مننه ښاغلی وجدانی. دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟
په افغانستان کې دننه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یوازنې هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه تاسو عارف ته اشاره وکړو، سی پی جی دی، همدغسې نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دی، که هغوی هم خپل کوششونه په کرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی ترسره کوي، کوم قانون چې دوی لخوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته پکار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغسې کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډېرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوق نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنیو باندې طالبان باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي، او اندغسې زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه د باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه ستاسو کوم خبرونه د اندغسې نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې له لارې هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي، او اندغسې هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغوی سره په کار دي دغه نهادونه تماس ونیسي. څه دې لاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول چې طالبان دې ته اړ کړي چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوي دي، رسنیو ته د درناوي او احترام ورکړي، او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثیل شي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولی سي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ تبلیغات ورته کوي جواز لري، هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټفارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی یا ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې درنه. ولی بدبختانه پرښتینی ډول د رسنیز رسالت کوم مسؤلیتونه چې باید ترسره شي نه رسنۍ له هغو صلاحیتونو څخه برخمن دي، او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړی شي. زه په لنډو ټکو کې غواړم که چېرته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنګرونو د بیا فعالېدو او د ولس د غږ د بیا رساو زیاتولو لپاره کار په رښتینی ډول کار وشي، زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغییر راشي یا داسې کارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي.
په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرای وي، د ولس ملاتړ وي، او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا، حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، لکه رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنی دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري، او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې، په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغه نه تصویرونه اخستل کیږي، هغه نه ویډیوګانې اخستل کیږي، کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ور باندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندی نه ده چې څه شي حقیقت دی په افغانستان کې، حقیقت تیریږي. هغه خبرونه که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې دننه حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري چې د چوني شي چې لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راضي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي، مونږ پوهیږو دې باندې بل ورځ ما یو ویډیو لیدو، حتی د قران هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرات کیږي په مناسب ډول هغه پاکي سوره د دوی لخوا نه قرات کیږي. خلکو ته داسې تصور پیدا کیږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستي دي، مونږ اسلام راوستي په افغانستان کې، او په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی چې اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي، نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبریال سلیم ورور. لوریدونکو هم مننه چې بحث را سره واورید.
درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې بخا ja banasta
مختوى ناموس الوامي بخار